په کابل کې د سهار 9 بجې سوی. السلام علیکم. دا ازادي رادیو خبرونه له همدې شی به پایل او د ماشام تر 9 بجو دوام کوي. نن دوشنبه د 1399 کال د سمبلې تلر وشته چې د 2020 کال د سپتمبر 14 سره سم ده. د دې سهارنی خبري مجله په سر کې مو په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچیانو د تماس ډلو په لمړنۍ غونډه خبرو. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ظفر با ظاهر وړاندې کوم. په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک د مؤثر استفادې لپاره نوې پریکړې نیولې دي. د افغانستان د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوشنبه دوی سیالۍ ترسره کیږي او د قزاقستان په سوداګریزه پلازمینه الماتا کې لسګونه زره کسانو پرون مظاهره وکړه او دغلته د سیاسي اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک د مؤثر استفادې لپاره یو نوی تصامیم نیولی دی. د غی شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي په دې تړاو پرون یک شنبه د امنیتي سکتور لوړپوړو مسؤلینو په خپله اونۍ غونډه کې بحث او پریکړې وکړې. په خبر پاڼه کې د لویو لارو د امنیت او د ځواک د مؤثر استفادې څرنګوالی نه دی واضح سوی، خو ویل سوی چې نوی تصامیم د امنیتي وضعیت او ګواښونو لارزونې وروسته نیول سوی دی. د په داسې حال کې چې په افغانستان کې دننه وسلوالو مخالفو ډلو او جرمي ګروپونو په دې وروستیو کې یو ځل بیا خپل فعالیتونه ډیر کړی دي. په قطر کې د سولې له خبرو سره پرون له کندوز، بدخشان، غزنی، لوګر، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه د نامنیو او جګړو راپورونه خپاره شول. په دوبی کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه نن دوشنبه هم دوام کوي. دغه دوه ورځنۍ خبرې اترې پرون پیل شوې دي چې د افغانستان د اقتصاد او مالیه وزیرانو سربیره اړوندو دولتي او خصوصي مسؤلینو برخه پکې اخیستې ده. د افغانستان د صنایعو او قانونو خونی مشر رحیم الله سمندر وایي د غونډې د جوړېدو اوږدمهاله هدف دا دی چې څنګه دولت او خصوصي سکتور د کورونا د اغیزو پر کمولو او له سولې وروسته اقتصادي سایلو باندې کار وکړي.
کوشش وکړي چې د سولې پروسې وروسته افغانستان اقتصادي پرمختګ، پانګونه، ترانزیت، اقتصاد په دې برخه کې هغه مهم مسائل، مهم ستونزې څنګه هغه راپورته شي او دغه حل لارې پیدا شي، څومره امکانات دی آینده کې څومره سہولتونه ایجاد کېدلای شي.
نوموړی وایي په دې غونډه کې پر دې هم خبرې کېږي چې څنګه اماراتي او اماراتو کې میشت افغان پانګوال وهڅول سي چې له سولې وروسته په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوشنبه دوی سیالۍ ترسره کیږي. له غرمې مخکې کابل بازان او مسعینه کتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ځي او ماسپښین بوست او بند امیر لوبډلې سره مخامخ کیږي. په دغه لیګ کې چې شاوخوا یو ونی وړاندې پیل شوی او حذفي پړاو ته هم رسیدلې، تر اوسه 15 لوبې ترسره شوې دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې تر اوسه 4 لوبډلو، کابل بازان، مسعینه کتلانو، بند امیر او بوست ساتونکو دوهم پړاو ته لار موندلې او سپینغر او دامونه هنګانو لوبډلې له لیگ څخه بهر یا حذف شوې دي. سموږ غلا ازادي راډیو اوري. د قزاقستان په سوداګریزه پلازمینه الماتا کې لسګونه زره کسانو پرون مظاهره وکړه او دغلته د سیاسي اصلاحاتو او د یو نوي سیاسي ګوند جوړېدو غوښتنه وکړه. په دغه لاریون کې چې د قزاقستان د دیموکراتیک ناراجستر سوی ګوند لخوا ترسره شو، بهرنیو ته د ځمکو د پلور په برخه کې د حکومت پر سیاست هم نیوکه وسوه. لاریونوالو قزاقستان کې د چین د نفوذ د زیاتېدو خبرداري هم ورکړ. د لاریونوالو د ویناوالو د ولسمشر قاسم باقیف پر سیاستونو هم نیوکه وکړه، خو پولیسو د لاریون د ګډوډولو هیڅ ډول هڅه ونه کړه. په سوریه کې له څو میاشتنی قرنطین وروسته پرون د حکومت تر واک لاندې سیمو کې څه باندې 3 میلیونه زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ولاړل. په سوریه کې د کورونا 3500 پیښې ثبت شوې دي او کووید 19 ناروغي له 1.5 ډېر کسان مړه کړي دي. اټکل دا دی چې په سوریه کې به په کورونا د اخته شوو کسانو او له دې کبله د مړو شمیر لوړ وي، ځکه دغه هیواد په اکثرو سیمو کې د معاینې امکانات نشته. د سوریه په شخصي کلینیکونو کې د کورونا د معاینې بیه $80 ده چې دغه هیواد اکثریت وګړي یې د ورکړې واسط نه لري. د سوریه دولت هر ورځ د 300 هغو کسانو وړیا معاینه کوي چې د کورونا نښې نشانې لري. او د امریکا متحده ایالاتونو په لویدیځو سواحلو کې زرګونه تنه د اور لګیدو له ویرې له کورونا وتلی دي. اکثره دغه بې ځایه سوي کسان په موقتي سرپناو کې ځای پر ځای سوي چې د کورونا ویروس د لیږد ویره یې زیاته کړې ده. د ګرمۍ له کبله د کالیفورنیا، اوریګان او واشنګټن سټیټ په ځنګلونو کې بل سوی اور تر اوسه څو تنه وژلي او لسګونه نور تری تم دي. په دغو دریو ایالتونو کې 6300 تنه مخکې له مخکې د سره سلی په سرپناو او هوټلونو کې ځای پر ځای سوي دي. داسې ویره سه چې د اورونو تر مړ کېدو پورې به 5000 نور کسان سرپنا ته اړتیا پیدا کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 11. جلال آباد اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 15. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 15. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 18.
د هوا حالات مولا ناجی ساپی واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د غراپورونو نه لرو. په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچیانو د تماس ډلو د لومړنۍ غونډې په اړه د یو غړي خوشبيني.
فضا شده او هیله لرو چې مطلوبی نتیجې ته ورسیږو. هیله ده چې موږ جګړې افغان وژنې ته د پای ټکی ورکړو.
د طالبانو له لوري د کندهار او روزګان د لوی لارې بندېدو څه پایلې لرلې؟
مرمۍ پس کوم سته ده او دته ډاکټرانو جواب راکړی دی چې تاسو وايي بوز کندهار ته مړه دلته د یونس کولای او هغه خاغه چې موږ تاسو وینو چې لاره بنده ده.
په بیلاروس کې به مو د ولسمشر پر ضد اعتراضونو په وروستیو پرمختګونو هم خبر کړو. او د ژوند په رنګونو کې
پانتون ویلې اوس د نمبر وګورو چې کیږي دا د سوجیم وظیفو هغه کړی د خواته مرقې لیږلي دي د خواستي ورقې نو تفل په خدای
دا مجله مو تر ونیمو بجو ده. په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچیانو د تماس ډلو پرون ماښام لومړنۍ غونډه وکړه. په غونډه کې د عمومي پیلیدونکو خبرو په اجنډا، مهالویش او اړوندو نورو مسایلو خبرې وسوې. دواړه لوري د پرمختګ خبرې کوي خو لا معلومه نه ده چې د مرکچي پلاوي اصلي خبرې به کومه ورځ پیلېږي. تفصیل د اسدالالدین په راپور کې.
د افغان دولت او طالب مرکچیانو د تماس ډلو ترمنځ خبرې پیل شوې او نن دوشنبه به هم دوام وکړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخستان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د تماس ډلو په لومړنۍ ناسته کې د راتلونکو لیدو کتو پر کاري اصولو او مهالویش خبرې وشوې. که څه هم نوموړي دا په ډاګه کړې نه ده چې د دغې ناستې پایله څه وه، خو په دوحه کې د دغو خبرو یو څارونکی فیض محمد ځلاند وایي د تماس ډلو خبرې لا نه دي وروستۍ شوې.
تماس ډله د دواړو خواو څخه د تخنیکي ستونزو د حل د غونډې د پیل او د پای په لویه کې د دواړو لوریو د مسؤلیتونو د غونډې د مدیریت په برخه کې په دې باندې بحثونه لرل. نهایي بحث د اجنډا جوړولو پای ته رسول دلا نه دي تکمیل شوي. د تماس هغه نهایي بحث لا نه ده تکمیل شوی، خو په لویه کې د دواړو خواو نه د سکرتریتونو ځان ته جلا جلا رامنځته کېدل، د وختونو ټاکل، په دغو باندې بحثونه شروع شوي دي.
د افغان دولت مرکچی پلاوی وغړی نادر نادری ویلي چې د تماس ډلو په لومړنۍ غونډه کې د خبرو پر مهالویش او نورو اړوندو مسالو بحثونه او پرمختګونه وشول. نوموړي هم په دې اړه خپل ټویټ کې ډیر جزئیات نه دی ورکړي. دغو خبرو ته چې نړیوالو سازمانونو او یو شمیر سیاستوالو تاریخي بللي، دا سترګې ور اوړي چې د افغانستان روانې جګړې ته به پای ورکړي. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی او له همدې اړخه د تماس ډلې یو غړی مولوی عنایت الله بلیغ وایي د دواړو لوري هوډ او نیت همدا دی چې افغان وژنه ودرېږي.
فضا شده او هیله لرو چې مطلوبی نتیجې ته ورسیږو. هیله ده چې موږ جګړې افغان وژنې او د نن ورځې تر ټولو لوی کړاو ته چې وینه تویدنه ده د پای ټکی ورکړو. موږ دې پایلې ته رسېدلی یو چې دواړه خواوې ان شاء الله ښه نیتونه لري
او هم ان شاء الله کې نیت خوب دارن.
د افغان دولت او طالبانو د خبرو پرانستون کې غونډه د شنبه په ورځ تر سره شوه او هغه مهال اټکل دا و چې نن دوشنبه به د مرکچانو مخامخ خبرې پیلېږي، خو داسې ښکاري چې عمومي خبرې ممکن بلې ورځې ته پیل شي. دغو خبرو ته هیله شته، خو ګډونوالو یې ویلي چې بحثونه به پیچلي، سخت او اوږده وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
که له یوې خوا د افغانستان د سولې خبرې تودېدي، خو بل خوا د افغانستان په ولایتونو کې څه تیریږي؟ د طالبانو له لورې د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې تړل کېدو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. خلک وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره په ترینکوټ ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوي دي، او حتی د ازادي راډیو خبریال وایي چې زیات شمېر ناروغان د همدې لارې د تړل کېدو له کبله مړه سوي هم دي. شریف الله شرافت له سیمې راپور کوي.
د اورزګان یو شمیر وسیدونکو او د ګیلاري موټر چلونکو وای د لاري تړل کېدو خلک لګړو ستوند سره مخامخ کړي دي. د سینځه چلوش کلن جان غادیچ په جګړه کې ټپي سوی دي. د ترنکوټ په ولایتي روختون کې تر درملنې لاندې دي، خو د ډيري درملنې لپاره اړتیا ده چې کندهار ته یوړل سي. خو د لاري بندش د ټپونو ورس تربلې شړوي. ل جنغه سر راغلی پایواز عبدالولی وای ناروغ دل ته مرګی حال پروتی
مرمه پسکم شته ده دته ډاکټرانو جواب راکلی دي چې تاسو وای بوز کندار ته مړ دلی ته دوی نس کولای او هغه خو هغه چې مشته سوینه چې لار بند ده.
عبدالولی له وسلوالو طالبانو او افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې ملکی خلک دې د سپار په توګه نه کاروي. موټر چلوونکي وای کڅه هم د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار څلور ساعته د موټر د مزل لار ده، خو د یادې لارې په تړل کېدو سره اوس پر نورو پرېی لارو په شپه او ورځو مزل کوي او وروسته د ترینکوټ ښار ته ځان را رسوي. د موټر چلوونکو له ډلې یو هم سردار ولی دی چې ازادي راډیو ته داسې وویل
څلور ساعته لارې واخله دوه ساعته ته ورسول او کرایه د 1500 یا 1000 پوسه پورته کړه 2000 کلدارو ته. زموږ د دواړو صدا غوښتنه ده چې د ولس او د موټروانان ته لار خلاصه کړي، پر هغه مخبله لار باندې که څه هم د دوی خپل تر مابند مشکلات وي، نو ولس یې باید نه پکې زیری.
د لارې په تړل کېدو سره نه یوازې دا چې ناروغان او موټر چلوونکي له ستونزو سره مخامخ دي، بلکې په ترینکوټ ښار کې د توکو بیې هم څو چند لوړې شوې دي.
کندهار د غوړې په څو چې ډبه ده لس سره ډبه غوړې ول سمجه تقریبا
د ترینکوټ ښار هټیوال وای د غلطه چې لاس ورځ مخ کې د یوې درې لیټره ډبه کې غوړو یو بیا 300 افغانۍ و اوس 200 افغانۍ ته لوړ شوی. زین الله چې په ترینکوټ ښار کې د خوراکي توکو دکان لري، ازادي راډیو ته ویل کچیر لار خلاص نسی نو ورسته چې انساني ناورین برامنځته سي. وسلوال طالبان هم د دغې لارې تړل کېده د افغان دولت او ملکی خلکو پر مخ تاییدوي، خو وای د ملکی خلکو پر مخ نورې پرې لارې خلاصې کړې دي. خلک وایي یا د لارې د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم د یادې لارې تړل کېده تاییدوي، خو وایي پلان لري چې ډیر ژر به د اورزګان او کندهار ترمنځ دغه لوی لاره د تل لپاره امن کړي.
موږ هم د خدای په وړاندې دا مسؤلیت لرو، طالب هم د خدای په وړاندې او د ولس په وړاندې دا مسؤلیت لري چې دوی دې شته متوجه شي. حتی زه د طالبانو په رهبرۍ باندې غږ کوم، یو منچک ته استدلال ته حاضر شي، خبرې وکړي چې ولې دوی په دې ولس باندې لاره بنده کړې ده دوه نیمو میاشتو راهیسې.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې لتیرو څلورو کلونو راهیسې د کندهار په مربوطاتو کې د طالبانو له لوري د دولتي کسانو پر مخ تړل سوي، او اوس یې تازه لتیرو 15 ورځو راهیسې د ملکی خلکو پر مخ هم دغه عمومي لار وتړل. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې هغه د ورسو له اجمل انت خبرو چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه لیکل دي.
ګڼو نړیوالو رسنیو د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د خبرو پر رسمي پایل لیکنې کړي. په دې لړ کې نیویارک ټایمز ورسپانې په یوه لیکنه کې ویلي که څه هم ګڼو طالبانو داسې ښودلې چې دوی په 1990 کلونو کې د حکومت کولو له تجربو زده کړه کړي، نور ویره لري چې لسیزو جګړو وروسته خای تر پوخا هم د وسلوالو یو سختری زنسل راپورته شوی بچی د جوړ جاړي لپاره به د دوی د مرکچیان ورتیا محدوده کړي وي. میل ان لاین یو رپورت خپور کړی چې سر لیکي دی افغان مرکچیانې سبا د سختریزو طالبانو سره ګوري. په رپورت کې ویل شوی څلور افغان خزی چې د طالبانو تر سختو وصول لاندې ژوند کړی او لواک څخه د دې وسلوالو لری کېدو وروسته د خزو د حقونو په برخه کې یو لړبریا او لپاره مبارزه کړي د سولې په خبرو کې له دې سختریزي ډلې سره مخ دي. له عربي متحده اماراتو خبرېدونکي ګلف نیوز خبرونه پر خپل وی پاڼه ولیکنه خبره کړې چې سر لیکي دی طالبان باید افغانستان کې سولې ته ژمن شي او له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي. په دې لیکنه کې ویل شوی د سولې وروستیو خبرو په افغانستان کې د یووالي او ثبات لپاره یو ځانګړی فرصت رامنځته کړی. د لیکنې لیکوال وایي په افغانستان کې د کړکیچ د پای ته رسول لپاره مخکینی هڅې ځکه ناکامه شوې دي چې طالبانو د افغانستان پر معتدلو او زغم لرونکو خلکو د خپل سختریزي ایدیالوژي د تحمیلولو لپاره نامناسب شرایط وړاندې کړي. ګلف نیوز په دې لیکنه کې وړاندې وایي طالبان باید د القاعده شبکې سره اړیکې حماسي چشمنې کړي پای ته ورسوي. لیکوال زیاتوي د القاعده ترهګري شبکې سره د طالبانو ټلواله د دې سبب شو چې د سپتمبر د 12 نیټې بریدونه وشي چې پر افغانستان د امریکا د پوځي ارغل لپاره لار هواره کړه. د واشنگتن ټایمز رسپان بیا په دوه کې د سولې خبرو ته په پام په افغانستان کې د نخوتو او جګړو پر زیاتې دوه لیکنه کړې. رسپان وایي د دې خطر شته چې په افغانستان کې د طالبان لخوا روان ته او تریخوالې د دوهې پر تاریخي غونډه سویره وکړي. رسپان د افغانستان د حکومت د استازو له قبل وایي د شنبه په ورځ په قطر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو له رسمي پایل څو ساعته مخکې ورسته وسلوالو طالبانو په افغان امنیتي ځواکونو یو لړ بریدونه وکړل او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر لسو زیاتې چاودنې وکړي. اوربند یا د تاوتریخوالي کمول هغه څه دي چې د افغان حکومت مرکچی پلاوی وایي د طالبانو سره د خبرو او بحثونو په پایل کې راپورته کوي او د اوربند وخت نه کوي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لرینو زموږ د خبرونه په ژوندۍ بڼه او هم د تیر خبرونو تکرار زموږ پر ویب سټ هم بیا اوریدلی سي او خبرونو راپورونو مو لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس ورځو تخار ته چیرې چې په فرخار ولسوالۍ کې 15 لوی پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوی دی او د درې لوی پروژو کار پیل شوی. د دې ولایت د سیمیزو چارواکو په خبره چې د دغې ولسوالۍ د ګڼ شمېر کلي اوسیدونکو تل د سړکونو نشټوالی د شونځیو د ودانیو نشټوالی او د فرخار سیند د تخریباتو څخه شکایت کوه او د دې پروژې په ګټه اخیستو سره به د خلکو ستونزې هوارې سي. اجمل آریان له سیمې راپور کوي.
د تخار په فرخار ولسوالۍ کې د څه باندې 280 میلیونه افغانۍ په ارزښت 15 پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې او دغه شان د درې لویو پروژو کار رسمان پیل شو. د چارواکو په وینا چې په دې پروژو کې د سړکونو جوړول، د جماعت ودانۍ، د کرنې د مسلکي انسټیټیوټ ودانۍ، د دارالمعلمین ودانۍ، د فرخار د سیند تحکیمات او د ورزشي سیدوم ودانۍ جوړول شامل دي. د فرخار د ولسوالۍ وستونکي سید حکیم لازادی رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه پروژو په پلي کولو سره د خلکو شته ستونزې به هوارې شي.
در بازسازی و در داشتن پروژه های آن منفعت هیچ کسی نیست که حاضردگی داشته باشه.
د بیا رغونې او د ټولګټو پروژو له پلي کولو سره هیڅوک مخالفت نه لري. د فرخار ولسوالۍ ټول خلک د دې پروژو پلي کولو له کبله خوښ دي. په دې ولسوالۍ کې ډېر ښه کارونه شوي دي، خو لا هم موږ د برېښنا او د سړکونو نشتوالي په برخه کې ستونزې لرو.
د دې ولسوالۍ یو بل وستونکی صفي الله واسق د ټولګټو پروژو د پلي کولو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې لا هم دوی د برېښنا نشتوالي او د روغتیایي مرکزونو د کموالي ستونزو سره مخ دي.
خلک باید د پروژو ساتلو ته جدي پاملرنه وکړي. د فرخار خلکو لویه ستونزه دا ده چې برېښنا نه لري. د دې ترڅنګ د فرخار زیات شمېر کلي لا هم سرکونه نه لري. موږ له سیمه ایزې ادارې او مرکزي حکومت غواړو چې په دغه ولسوالۍ کې د کرنې په برخه کې او هم د شند بیا رغونې په برخه کې له نورې پروژې پلې کړي.
د چارواکو په وینا چې پر دغو اتو پروژو څه باندې 280 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د افغانستان دولت او د هندوستان له لوري ورکول کیږي. د تخار ولی عبدالحق شفق وایي چې د دغو پروژو په پلي کولو سره به د فرخار ولسوالۍ زرګونه تنه اوسیدونکي د ژوند اسانتیاو ته لاسرسی پیدا کړي.
پنج پروژه د ولسوالۍ فرخار کې سه تا از نو تهداف گذاری بود و پنج پروژه دی
په فرخار ولسوالۍ کې پنځه لویې پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې او دغه شان د دریو لویو پروژو کار پیل شو. په دې پروژو کې یو لوی ورزشي لوبغالی شامل دی چې په حقیقت کې دا د تخار ولایت ورزشي استډیوم دی، ځکه د فرخار ولسوالۍ له ښې آب و هوا، ښه موقعیت او مناسب شرایطو څخه برخمنه ده. په همدې خاطر دغه پروژه دلته پلي کیږي.
د ښاغلي شفق په خبره چې د دغو پروژو د پلي کولو پر مهال د دې ولسوالۍ زرګونو تنه اوسیدونکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په ورته مهال کې د تخار د یو شمېر نورو ولسوالیو اوسیدونکو انتقاد کوي چې په دغه ولایت کې د پروژو په عملي کېدو کې انډول په پام کې نه نیول کیږي، خو چارواکي د دغو انتقادونو په ردولو سره وایي چې د تخار په ټولو ولسوالیو کې د بیا رغونې پروژو په پلي کېدو کې انډول په پام کې نیول کیږي. د فرخار ولسوالۍ د 40 کیلومتر واټن په درلودو سره د تالقان ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري او د تخار له امنو ولسوالۍ څخه شمېرل کیږي. اجمل آریان، ازادي رادیو، تخار.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
بلخوا په خوست کې په لمړي ځل د زده کوونکو لپاره د بدني روزنې انسټیټیوټ فعال سو. مسؤلینو دغه انسټیټیوټ د هغو ځوانانو ورزشکارانو د روزنې لپاره یو ښه فرصت یاد کړ چې ډیر وخت یې سپورټ ته ورکړی، خو له 12 ټولګۍ وروسته یې مسلکي او لوړې زده کړې نه دي کړې. دوی زیاتوي د بدني روزنې انسټیټیوټ په اول ګام کې د 300 ورزشکارانو د جذب ظرفیت لري چې په دې ولایت کې د مروج لوبو په برخه کې به روزنه ترلاسه کوي. نجیب الله الوخیل نور تفصیل راکوي.
خوست پورسته دو لسیزو که ده ورزش په برخه که ده پام وارد پر مختگونه لری، خو تر دیره حقوق زوانان و سپور تمخه کری چه لوری او مسلکی زدکری ندی کری. زایی مسعودین وای چه ده بدنی روزن نوی پرانستال چوه انستیتوت به ده ده ولایت زوان ورزشکاران تا زمینه برابره که چه ده سپور ترسنگ پا همدی برخه که مسلکی زدکری هم لاست راوری. ده خوست ده تخنیکی او مسلکی زدکرو امیر فخرولا سوهیلی آزادای رادیو تول
بو خوست که جیمون سومره رشته ده ورزش پا باشکلارو اغ رشته موږ دلته فعاله ولای شو. جذب د پوره خو تقریبا تر 300 پر 250 پر موږ جذبیت فعلا د پوره موږ عملیاتي پلان لمه خیال نگان لرو او ان شاء الله دې نه ورسته چې تدارک دی وتکونو د تعمیرات د پروسه وکړو. ان شاء الله موږ جلب جذب کول په کول جوړی کیږي.
د خوست د اولمپیک امیر عزیز ملنګول د مسلکي زده کړو په دې انسټیټیوټ کې زده کړې زکه مهمه دي چې د لوړو او مسلکي زده کړو پرته ورزشکار خنشي زریدلای.
دا د موږ د ځوانانو د پوره بل خصوص د ورزشکارانو د پوره ډیر مهم دی. ککلا کوم ځوان هغه د ورزش په بخش کې استاد وي او یا شاګرد وي، هغه غوښتلی پیاوړی وي، هغه راشي دغه اسناد په لاس کې ونرلي، د دې انسټیټیوټ نه فارغ شي، نو انشاءالله تعالی دا کولای شي ځوان استخدام کی او امتحان ورکړي.
په خوست کې د ورزشي کلب مسؤول استاد ظفر وایي د ورزشکارانو ډیره برخه هغه ځوانان دي چې تر 12 ټولګیو زده کړې کوي، خو بیا د بیلابیلو لاملونو ورڅخه د لوړو او مسلکي زده کړو حاصلول پاتې شوي دي.
ما چې اوس فکر وکړو ډیر خلک اولین د مسره په کلب کې تقریبا ډیر نفر دي چې هغه اسنادونه لري. موږ هم داسې پلان دی چې هغه شاګردون چې د 12 نخلص دي پندونه پرې اخی دي هغه د معرفي کو.
دا مجاهد الله زدران پنوم یا ورزشکار بیا وایي مخکینه یو خلکو به لغرونو د سوانګ توکي راوړل، د پټي کار به یې کاوه، رمو پسې بتلل، خو اوس تر ډیره د خلکو فزیکي کارونه کم شوي چې له دې سره د سپورت اړتیا هم ډیره شوې ده.
نن سبا وخت کې خو د ورزش د انسان د پوره یو ډیر ښه شی دی، که سهار او مازدیګر وکړي هیڅ نوه مرضي به دای فیدونه کی. خو خود داسې و کنه چې زراعتي ځکه ډېر خلک په خپلو پټو کې دا کورینه کړو او اوس چې دی ټول خلک ورزش ته ضرورت لري.
په خوست کې دا مهال تر ډیره کرکټ، فوټبال، والیبال، باسکټبال، پینګ پونګ، شطرنج او یو شمېر نورې لوبې رواج لري. همدارنګه سلګونه نور ځوانان د ښار او ولسوالۍ په سپورتي کلبونو کې په رسمي ورزشونو بوخت دي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوه نړیواله موضوع راواخلو. په بیلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د 26 کلن واک پر ضد اعتراضونه 15 اونۍ ته وغځېدل. پرون هم پلازمېنه مینسک او یو شمېر نورو ښارونو کې لسګونه زر کسان لارو سړکونو ته راوتلي وه. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
پر الکساندر لوکاشینکو ورستر بلې فشارونه زیاتیږي چې بلاروس کې لسره ټاکنې وکړي. پرون هم لسګونه زره بلاروسیان پلازمینه منسک او یو شمیر نورو ښارونو کې په همدې هدف مظاهرو ته راووتل. دغه مظاهرې د دې ښکارندوی کوي چې د سیاسي اپوزیسیون فعالان او د منځنۍ طبقې خلک له نیولو، وهل ټکولو او نورو ډارونکو هڅو ویره نه لري او خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. مظاهرچانو پرون ژوندی دوی بلاروس شعارونه ورکول او سور او سپین رنګه بیرغونه لیږدول چې د لوکاشینکا پر ضد د اپوزیسیون سمبول ګرځېدلی. لوکاشینکا چې له شپږویستو کلونو راهیسې په واک کې دی، له خپلو مخالفانو سره له خبرو کولو ډډه کړې او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنې یې رد کړي دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې دغلته د پنځو اونیو اعتراضونو پر مهال تر شپږ زرو پورې کسان زنداني او یو شمیر یې وهل او شکنجه شوي دي. د پلازمینې منسک پر سړکونو زغروال او نور پوځي موټر ځای پر ځای شوي او امنیتي ځواکونو د پرونۍ مظاهرې یو شمیر ګډونوال هم نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي د پولیسو شمیر د دې لپاره زیات کړی چې د اعتراضونو پر مهال د دوی په ټکو د ناقانونه کړنو مخه ونیسي. پولیسو ویلي 250 تنه د سره او سپینو بیرغونو، بنرونو او یو سپکوونکي شعار د لیږدولو په تور نیولي. دغه اعتراضونه بلاروس کې د اګست د 9 انتخاباتو وروسته پیل شوي، هغه ټاکنې چې له مخې یې لوکاشینکا د 80% رایو په ګټلو د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان شو، خو مخالفین د رایې له درغلیو ډکې بولي او نه یې مني.
دوستانو اوس به هم ورسو د خبرونو د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک د موثر استفادې لپاره یې نوي تصامیم نیولی دي. دغې